تیر جمعی ورځ راهیسی په خپل بریتانیا کې پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی؟
اقتصادی لحاظ باندې فعلا لکه د پاون نرخ ولوېدو، د کورونو قیمتونه هم ښکته شول. دا په دې اساس سره چې اروپایي اتحادیه نه انګلستان ووته، په لنډمهاله طور دغه مشکل د الیکشن خو په اوږدمهاله طور سره دا د انګلستان حکومت دپاره ځکه ښه شو چې دلته دغه درې نور یورپین ملکونه چې یو ځای کېږي په روانو کلونو کې، دغه هم لکه ترکیه او نور، دغه اکثره خلک د کار دپاره اروپا ته، اروپا او د شرقي اروپا او بیا بالاخره د انګلستان ته زیات راځي، او انګلستان خلکو دپاره بیکاري لوړېدله ځکه چیپ لیبر د نورو ملکونو نه پیدا کېدو. دې په خاطر باندې انګریزانو نه غوښته چې فعلا لپاره د اروپایي اتحادیه سره یو ځای شي، دوی غوښته خپل جدا د خپل خلکو ویل سره او د هیلت سیستم یې د فری هیلت سرویس دغه دا دې په خاطر باندې چې عزیز نه شي نور خلکو د خوا استفاده ترې ونه شي، دوی ځان ترې ګوښه کړه. ممکن په لانګ ټرم باندې د فایده وي ځکه دغه درې ملکونه چې نور شاملېږي اروپایي اتحادیه ته، د دوی ملکونو کاریګر او د نورو شرقي اروپا په بازي کاریګر چې مثلا د دوی اروپا نور خوادونو کې ځان لپاره کارونه پیدا کوي شي، هلته سکل شي، نو په لانګ ټرم باندې کې بیا انګلستان هم د نورو اروپایي ملکونو سره یو ځای کېږي، بیا به اقتصاد د دوی ورسره جوړ
شي. بلې، کچېرې اوس بریتانیا اوس کچېرې بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه وځي، د نورو اروپایي هیوادونو د اتباعو برخلیک به څه کېږي چې هلته په بریتانیا کې ډېر سوي دي؟ البته په دې ډله کې افغانان هم شامل دي، هغه افغانان چې د نورو اروپایي هیوادونو تابعیتونه لري.
په هغوی باندې په اصطلاح یو منفي اغېز په دې کېدای شي چې لکه تاسو وکتل فرانسه کې هم یو سیاسي ګوند غواړي چې هلته هم ریفرندم وشي، او هغوی هم غواړي چې ووځي اروپایي اتحادیه نه، یعنی اروپایي اتحادیه لپاره دا یو بد خبر و. که چېرته انګلستان ورسره وي دا به زیات اروپایي اتحادیه لپاره مثبت اغېز به ترې درلودی، او افغانانو لپاره به هم یو اندازه بد خبر په دې وي چې په اروپایي په شرقي اروپا کې دومره اندازه د کار زمینه هم نه وه، لکه څنګه چې په اصطلاح په انګلستان د نورو دغو کې وه. شاید چې هلته هم بعضې خلک د اروپایي اتحادیه نه ووځي، نو بیا ممکن مشکلات وي. د بعضو ملکونو ته لکه څوک په اسپانیا کې اوسېږي افغانان، یا بعض افغانان په ایټالیا کې اوسېږي، یونان کې اوسېږي، هغوی ته بیا به ډېر مشکلات وي.
څه باندې 2 میلیونه بریتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یوه آنلاین غوښتنلیک کې ویلي دي چې په اروپایي ټولنې کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه د بیا ټول پوښتنه وسی. دا غوښتنه ستاسو په نظر څومره عملي ښکاري؟
دا امکان نه لري، لکه چې دلته په فیصدي باندې کله چې چا حتی په 1% باندې چا وګټله، بیا دوباره یې نشي راکولی.
او د نړۍ لوی تجارتي مرکزونه په لندن او د بریتانیا په نورو ښارونو کې دي. اوس که چیرې د بریتانیا له وتلو سره قوانین بدلیږي، تعرفې بدلیږي، څه برخورد به کیږي له دغو تجارتي مرکزونو سره؟ یا څومره تاثیر کوي دغه مسله د دوی پر کاروبار؟
نورو قوانینو کې اکثره د یورپین یونین او د خپل د انګریزانو قانون کې دومره زیات فرق نشته، داسې لوی اثر پرې نه راځي. لږ تغییرات به راځي، خو دومره لوی پراخ پیمانه باندې به تغییرات پکې نه راځي.
په بریتانیا کې میشت افغان سید احمد شاه سادات وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه تفریح سپورټي پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره د کرکټ د ملي ټیم د نوي مشر روزونکو د انتخاب په اړه خبرې شوې دي. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یوه سیمه ییزه مسله څېړو. په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قمندان د داعش ډلې له ولکې د دې ښار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی دی. د دې خبر له خپرېدو سره سم د عراق صدر اعظم فلوجه ښار ته ورسېد، او هلته یې له خلکو وغوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجه ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي، او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یوه روغتون مخې ته ولاړ و، او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم 2 ساعته وروسته له غفلوجه ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤل قومندان د دې خار د بیرتنیولو لپاره لتیرو 15 نه یو رئیس پیل شوی عملیات ختم اعلان کړل. د ګر جنرال عبد الوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته رسیدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له غځای د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرتنیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځي د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1200 داعشیان وژل شوي. شیا ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادي څه باندې یو اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجه ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادي رادیو
خبریاست. د امپلس دو پنوم په مریض انرژي چلیدونکو الوتکه تیر اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره تر الوتو وروسته د نوي کیدونکو انرژي د دو دولو په هدف له نړۍ څخه دراګرځېدو د بیساري پرواز لپاره له اطلس سمندره د تیرېدو پړاو پیل کړ. د الوتکې د سویس د برتراند پیکارد له لوري لارښوونه کیږي شای تر هسپانیا پورې نوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه د بوینګ 747 الوتکې دي. برتراند پیکارد او همکارانې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتره سفر کوي. د الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس د خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس دوه په لمریزه انرژي چلیدونکو الوتکه د شپې په مخه په بیټرۍ کې له زیرمکړي انرژي څخه په استفادې کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي، خو کله چې لمروي سرعت یې دوه برابره دی.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ځل په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال الحاج عزیز الله فضلی زموږ میلمه ده. لدی سره به د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي روزونکو د انتخاب او همدارس د ملي ټیم د نوي لوبو په اړه باندې بشپړ جزئیات اوري. خغلی فضلی کور ودان چې په دغه پروګرام کې لمون سره شریک شوی.
مننه کور دی ودان.
خغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ملي ټیم ته نوی کوچ یا سر روزونکو انتخاب شو. دغه کوچ ویل کیږي د هند کپاره. نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. واقعا د ډیر وخت نه تاسو ته معلومات، خصوصا په د اجتماعي رسنوي کې او د کرکټ مینوالو د یو تقاضا درلوده چې باید افغانستان ملي لوبډل ته یو ستر روزونکو وروزل شي، باندې انتخاب سي، نو دغه یو غټ پروسیس و چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د مختلفو هیوادونو د هغه کوچز یا روزونکو نه د دوی هغه خلاصه یا سیوی غوښتې وه چې په هغه کې د افریقا نه هم و، د استرالیا نه هم و، د پاکستان نه هم و، د هندوستان نه هم و. خو بالاخره د هندوستان نه چې کوم روزونکي اوس افغانستان د ملي لوبډلې د پاره ټاکل شوی دی، ځکه چې دغه را روانې سیالۍ ډېرې مهمې سیالۍ دي، نو دوی هم کافي تجربه لري او د هندوستان د ملي لوبډلې سره هم د روزونکي په توګه تللی دی، خو د ډېر کم وخت لپاره. اما نور دوی هغه رینجر ټرافي چې ورته وایي یا د آی پی ایل په لوبو کې ډېر غټ مهارت لري. په دا اوس کې چې د انډیا کرکټ بورډ د خوانه درې کسه شي دغه ته فایلل ته وتلي وه چې بیا بالاخره دوه سوله یو دی و یو انیل کوملی و چې بالاخره د هندوستان کرکټ بورډ کوملی د خپل روزونکي په صفت باندې وټاکي. نو په دوم ردیب کې راجب و چې دی و باید ټاکل شوی وای. خو دا زه بیا هم د هندوستان د کرکټ بورډ نه مننه کوم چې واقعا زموږ سره فراهمکاري وکړله او په دې روزونکو باندې زور هم واچو چې ته به خامخا د افغانستان د لوبډلې سره ملګرتیا کوي، ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کو او هغه نور هم حمایت اعلان کو. اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې موږ نه غواړو چې د مستقیم د یو هیواد سره تعلق وساتو. هغه هیوادونه خصوصا د آسیا په سطح چې کرکټ کې پرمختګ لري، هغه که سریلانکا وي، بنګلادیش وي، نور دغه سی گاونډي هوادونه موږ د ټول سره شرو وبد غواړو د سپورت په نړۍ کې. اما په دې اوس وخت کې تاسو ته معلومه ده هندستان د سیو حاکمیت په کرکټ باندې لري لکه په سیاسي نړۍ کې چې امریکا ده. نو د دوی هغه میدانونو په آی سی سی باندې تاثیرات د ټول زمرد لپاره په ګټه تمامېدل شي دغه روزونکي
که اشتباه ونه کوم نوم لال چند راجپوت ده. د خپل د کرکټ په اړه باندې وایي چې څومره ورتیا بلري او څومره به وکولای شي افغان لوبغاړي چې له سره راحت او سیو ستریز
تقریبا یو نیم مخ کې زه او زمنګ د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په دلی کې یا گرین نیویډا کې چې کم ګراوند موږ تر کول سوی دی هلته زمنګ د سره یو خصوصي ملاقات وسو. ښه خبره پدې کې دا د بول زه کوشش کوم چې ستاسو داخلي روزونکو د ځان سره وروزم. موږ چې اکثره بارني روزونکو راولو نو هغه د دیو شنه پریس کې چې ما ستاسو زنه غواړم چې ستاسو روزونکو ما سره چې ماته مزاحمت جوړ نکي. خو دې کې یو مثبت تکیم دا و چې په اول قدم کې دا وویل چې مثلا زه چې څومره انټرنیشنل یا نړیواله تجربه لرم د دنیا سره څومره ټچم، زما به کوشش دا وي چې زه تاسو خپل داخلي روزونکو په یو کال کې دومره وروزم چې کچېته بیا زه هم نه یم او په راتلونکي تاسو اړتیا و دې ته ونه لري چې تاسو به خامخا برنې روزونکو راولي. نو دا یو مثبت خبره وه. دومره خبره دا ده چې د هغه کمیونیکیشن یا تعلق د لوبغاړو سره، یعنی موږ چې کوم سره کړی نو سړی یو نورماله سړی و، د هغه فوکس یا ټوله توجه صرف ورزش یا خصوصا کرکټ ته، نور په دې سیاسي ایلوانیا تا وبله په دې شی باندې هیڅ نو خبرې زمونږ سره نه دي کړې. هغه خپل ورتیا خپل تجربه چې درلودل واقعا د لیول 3 پر کوچینګ کړی دی او اوس لیول 4 د لپاره هم د هلې ځلې روانې دي او په مجموع کې د سر هغه اسناد سره دي چې د نړۍ په کچه د ډېر غټو غټو روزونکو سره د میټینګونه سوي دي، د نه ایډیا وي خو سوي د غونه اخستی وي، یعنی په دې شرایط کې د افغانستان لپاره ډېر موفید تمامې ده.
یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې لکه د معرفي ورسره